دا مشال اړوي دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو وجه ده. دا مشال اړوي په دې خبرونه کې موزه ګل آیاز او شاهین بونیری هر کله کاو په روانه کې یو دوه درې رپورټونه تاسو لپاره لرو چې د پاکستان خبرو پښتنو خبري سمو پاړه دي او د دې ترڅنګ دوه نیوز خبرونه قانوني لاري او د مشال رادیوي مجله در خبرو. هلمړي د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه ل شاهین بونیری و.
ستړبشهرم بیر دی وخت مهم خبرونه وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجل دی. په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان ارسلان مسجد مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو او امریکا وروسته د خبرداري ورکړې چې په یوکرين حمله وکړي نو له بندیزونو سره به مخ شي. د خبرونو تفصیل وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجل دی. د باجوړ پولیسو پرون مشال لیډوتو ویل چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سید ګل ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شو. د پولیسو په وینا سید ګل د باجوړ اوسیدونکو په پولیس لاینز کې ډیوټي کوله. پولیس وایي د ملزمانو د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. تر دې وړاندې سږ کال د نومبر په 28 نیټه د باجوړ ماموندو یو اوسیدونکي قاري الیاس نامعلوم وسلوالو وجلې وو. همداراز د نومبر په 14 د خار تحصیل په راغګانو کې د یو بارانی بند ساتنې پر ډیوټۍ ګمارل شوی د پولیسو دوه غړي په یو بمبي چودنه کې وجل شوی وو. د سید ګل د وژنې ذمہواري لا هم چا نه ده قبول کړې. په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان ارسلان مسجد مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د دسمبر په 6 ماښام مهال پولیسو په جالي مقابله کې په ډزو وجلې وو. د ارسلان مسجد له جنازې وړاندې د هغه کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړیو احتجاجي ناسته وکړه چې د پولیسو لخوا په دې وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ کولو له ډاډ وروسته ختمه کړل شوه. په دغه موقع د ارسلان تر بادشاه خان مسجد مشال تو ویل چې د سند له صوبایي حکومت او له وفاقي حکومت د انصاف غوښتنه کوي.
ما د وراره یو خویش وو مونږ به دایر درې ته ځو هغه راته پرېږده خو مونږ دا بیل کوو چې مونږ د انصاف ته لاشي 302 کیس دی چې هغه د پنسه چلا ته وخیږي.
بلخوا د کراچۍ پولیس ډی ای جی ناصر افتاب بیګا مشال لیډو ته ویل چې په پیښه کې ککړه پولیس ولا نیول شوې او پر ضد د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نوي پر ځای کړې. د هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي حیدر بار د خبرو ورستو لغی کړي چې طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. نوموړي پرون مشال لیډوتو ویل لزده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي د رسنیو غلي کېدل او ماورای عدالت وجنې دا ټول طالبان لدی را ګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دسمبر په 6 د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه غوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. امریکا وروسته خبرداري ورکړي چې په یوکرين حمله وکینو لبندیزونو سره به مخ شي. سپین مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیار ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که ماسکو په یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخامخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده. سږ کال په جنوري کې د ولسمشر جوړېدو راهیسې بایدن له پوتین سره په دریم وار نیغ په نیغه خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا او روس اړیکې لا له وړاندې د تنوع ښکار دي او کیدی شي چې په یوکراین د روسي ځواکونو د ممکنه برید له وجې نورې خرابې شي. په تېرو څو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي په ناټو کې د یوکراین شاملېدل د ماسکو لپاره سره کرخه ده چې په نتیجه کې به کیف د یو نامعلوم ځوابي اقدام سره مخ کیږي. بلخوا د روس د ولسمشر دفتر کرملین په وینا پوتین په دې ویډیوي غونډه کې بایدن ته ویلي چې ناټو د روس له سرحداتو سره نږدې خپل فوزي استعداد سیوا کوي چې د ماسکو په اند ناټو په دې اقداماتو سره د یوکراین خاورې د فتح کولو خطرناکې هڅې کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال اړې واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په روانه کې تاسو لپاره دوه نیوز خبرونه لرو خو دا غنه مخې اوسو رپورټونه په لور تاسو پام راګرځو. له جنوبی بودستان سره تعلق لرونکي ولس کلن ازوان ارسلان میسود پرون روسو لاغي په کراچي کې خبرته وسپارل شو چې پولیسو د نوموړي د وژنې پر ضد احتجاج کوونکو ځنی غوښتنې ومنلې. د دسمبر پر ومه ماخام پولیسو اعدا کړی و چې ارسلان میسود له دوی سره په مقابله کې وژل شوی، خو روسو پولیس چارواکو دا مقابله جالي وبلله او پکې ککړ کسانی ونیول. پولیس چارواکو د ارسلان میسود کورنۍ ته ویلي چې د نیول شوو پولیس والاو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. تفصیل د نیاز خان په دې رپورت کې.
د ارسلان مسجد جست بیگا د دسمبر په ومه ماخام د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د هغې رستو خاورو ته وسپارلې شو چې د ارسلان مسجد کورنۍ او عامو خلکو د لوی احتجاج رستو پولیس د هغوی سغښتنې ومنلې. ارسلان مسجد چې د دسمبر په شپږمه ماخام د پولیسو په ډزو مړو، تر دسمبر تر ومې ماسپخینه پورې په ګڼ شمېر کې خلکو عباسي شهید روغتون او په اورنګي ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج کړی. د ارسلان مسجد په جنازه کې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو استادو او عام خلکو ګډون وکړو. د جنازې رستو د ارسلان تر بادشاه خان مشالې دیو ته ویلې، کومتا انصاف ملاو نشو نو په غټه کچبا احتجاج پیل کړو.
مونږه د سیند کو ماتنا د وفا کا کو ماتنا مونږه دا اپیل کو چې یار مونږه خو ډېر جنازې او چاته کړه ډېر لښونه تاسو لیدلې دي. ما د وراره یو خویش وو، مونږ به دایر درې ته ځو هغه ته پرې ته خو مونږ دا بیل کو چې مونږ دا انصاف تلاشي. خو داسې انصاف نه چې کوم انصاف دې 302 کیس ته چې هغه دې پنسه چلاته وخیږي. که چیرې دا انصاف ملاو نشي او زموږ قوم دا چې مخې دا سره د عمل کوو په غیب سره درمو.
بلخوا د ارسلان د وجنې رستو د پولیسو او حکومتي غړو سره د خبرو اترو لپاره د جوړې شوې مسجد قامي کمیټې یو غړي عمر زمان مسجد مشال لیډیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې او په ځانګړې توګه په سند کې د پښتنو په ضد د پولیسو جالي مقابلې مخ په زیاتې دودي.
مونږ ګورنمنټ آف پاکستان ګورنمنټ آف سند ته دا خواست کوو کوم تا لائسنس آف کل ور کړی دی د پولیس اور د خلکو ته، لہذا دا شیدا مړسته وشي او دا شیدا بند شي. ولی 444 کیسونه مخکې وشول او دا بل کیس وشو، سبب بل وی بل بوی. د حکومت دوه دوه ژبې دي، د سمسیرې غونې کله وی دغه دشتګردو او کله بعد نه بعد بیا پټۍ و چلے دا چې نه یار دا فیک مقابله شوی دا. او باقی پسین کی ډیر فیک مقابلی کیږي او خاص طور په پختون سره پختون ټارګټ کیږي.
بلخوا د پولیسو ڈی آئی جی ناصر افتاب د دسمبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې د ارسلان په وجنه کې د تورونو پولیسو په ضد د تر هرګری د دفاتو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیخه کې یو پولیس پاهی وحید د هغه ملګری عمر پولیسو نیولی او د اورنګي ټاون پولیسو ایسچو اعظم ګوپانګي معطل کړي او د پولیسو تحقیقاتي ډلې د پخوانی ایسچو څخه هم بیان اخیستې.
گشت په وی مامور نه ته ناګه وی نه ته
دیوای چې دا پولیس په گشت نه وو او نه هم په چیک پوسټو او په عامو جامو کې وو او په پیخه کې کارولې شوی تماچای د فارنزیک راپور لپاره لګلې ده او د پولیسو په داوا د ارسلان مسجد څخه ملاو شوی تماچای هم د فارنزیک لپاره لګلې ده. د پیخه په وخت د پولیسو سپایي سره یو شخصي سړی وو او دا د دوی انفرادي عمل معلومي کی.
دا یو پرایوټي خپل طور په انډیویډوال اکشن ده.
ڈی آئی جی ناصر افتاب زیاته کړي چې مقدمه د ارسلان مسجد تر بادشاه خان په مدیت کې درج شو او د مقدمه رستو د معطل ایسچو څخه هم پلټنی پیل کړي. په یاده مقدمه کې ویلې شوی چې د اورنګي ټاون د ایسچو اعظم ګوپانګ په حکم سپایي وحید او عمر په دغه ځوانانو ارسلان مسجد او ملګری محمد یاسر د دسمبر په شپږمه ماسخوتن په داسې حال کې ډزې کړي چې دوی په یو موټر سایکل د ټویشن سنټر نه بیرته روانو. وحید چې د پولیسو سپاهی دی هغه ډزې کړي. په کراچۍ کې یوازې دانه لدی وړاندې د روان کال جون په شلمه نیټه 44 کلن آصف مسید سره د خپل ترور زوی بیت الله د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی وو. د سوراب ګوټ پولیسو په خپل اولنی بیان کې داوه کړی و چې دوه غلۍ د مقابلی رستو نیولې دي. رستو پولیسو مشرانو دغه مقابله جالي وبلله. په پیخه کې تورن سلور پولیسي نیولې وو او په ضد مقدمه هم درج کړې وه او دغه قضیه په عدالت کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لري تاسو غوږی. په کراچۍ کې پښتانه سیاسي مشران تور لګوي چې په دې خار کې مشت پښتانه په نسلي او ژبني بنیاد د حکومت او ریاست لخوا د امتیازي سلوک سره مخ دي. ځینې فعالان بیا په دې اندي چې دا امتیازي سلوک د پاکستان په نورو سیمو کې هم روان دي، خو په اسين صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او په وفاق کې د واکمن تحریک انصاف چارواکي دا تورونه ردبي او وای چې دا منظم رجحان نه دي، خو په ځینې امنیتي او حکومتي ادارو کې د درغلو افرادو لخوا د دې ډول چلند امکان شته. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
په کراچۍ کې د پښتنو قام پرسته سیاسي ګوندونه وایي چې په هغه ښار کې د پښتنو سره امنیتي او استخباراتي ادارې توپیری چلند کوي. د دسمبر په ومه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید وویل چې د پښتنو سره دا توپیری چلند د تیرو څلورو لسیزو دوام لري.
ایجوکیشن کی تکلیف ہو، بنادرا کی تکلیف ہو، اور ڈوبیسائل کی تکلیف ہو، نما خپل جن خپل کاروبار
کراچی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان بیا وایي چې دا شمیره د 2 میلیونو نه زیاته ده. د په خبره په کراچۍ کې پښتونو سره په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي توګه توپیری چلند روان دی، خو تر ټولو سخت ستونزه د هدفي وجنو ده.
نو یو خو پښتانه کاروبار ته نه پرېږدي، بل خو ته دا هغه مرګ ومار سلسله یو وار بیا شروع شوې ده. په دې نږدې ورځو کې څلور شپږ کسه پښتانه چې کوم دي هغه نشتی دي. د قانون ساز ادارې یعنی د سند اسمبلې لخوا هم داسې اډینې سونه داسې قوانین جوړ کړی دی، لکه په مثال چې د چا ډبل پته ده، یعنی د کراچۍ پته هم ده، د وطن پته ده، یا د کوار ده، د سوات ده، د هزارې ده. د دې خلکو د داخلې دپاره ډومیسایل لازمي کړو، او ډومیسایل چې د چا دو پته دي
لیکوال شاهد جاوید برکی د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 14مه په انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې په افغانستان قبایلي ضلعو، سوات او د پښتنو په نورو سیمو کې د جنگونو او تنازعو له امله په تیرو څلورو لسیزو کې د څلورو نه تر 15 میلیونو پښتنو کراچۍ ته کډه کړې ده، او دا مهال کراچۍ په نړۍ کې د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. خود پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وای چې په خار کې میشته نور قانونه د پښتنو اکثریت د ځان لپاره سیاسي خطر ګڼي.
د پښتنو سره چې کم نسلی امتیازي سلوک روان دی، دا مسله بل نه ده، دا سیاسي مسله ده. چې دلته په کراچۍ کې د مور سره ک سندۍ دی، ک اردو سپیکینګ دی، یا بل د زوبو وینکو خلک دي، دا د مور سره پر دغه بنیاد نسلی امتیازي سلوک پر بنیاد باندې د مور سره دغه طرز کوي. ور سره خالی ټارګټ کلینګ نه دی، د پښتنو د پښتنو دلته نه سر محفوظ دی، د پښتنو دلته نه مال محفوظ دی.
خود د 2023 میلادي کال د مارچ د وډمبه نیټې په ډیپلومټ مجله کې لیکوال فاروق یوسف لیکي چې کله د پاکستان د پنجاب صوبې په خارونو کې تر هغه بدونه وشول، نو په خاصه توګه د پنجاب په خارونو کې د میشتو پښتنو پروفایلنګ یا یک روخي نقشې جوړېدل هم پیل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید وایي چې دا لړۍ تروسه دوام لري.
دوی چې کوم پروفایلینګ یې کړی وو، نو هغه په دوه هغه باندې اړخونه دغې دي. کنه یو خو دا دی چې د پوره د ریاست هغه یوه پالیسي ده، یعنې پښتانه دپاره طالبان لفظ استعمالوه. دوهم دغه وي چې د دغه کې دننه چې کوم دی په ادارو کې چې کوم اهلکاران دي، دی هم ځان ته یو فیسلټي جوړه کړې ده، چې یعنې ته یو ظلم یا یو جبر داس ورسره وکړه د پښتنو سره، او بیرل هغه پښتون دی، نو پروفایلینګ یې اولی نه شوی دی، نو بیرل ته زه ښه به الزام مخ په فورن پرې لګولی شي. نو بر مخکې خو ته تنظیم ونه، نو دوی سره چې کوم وو دغه ظلم کول ډېر ارزانه خبره وه. اوس دا چې مشکله ده ورته، خو بیا هم دغه واقعیات کېږي.
بلخوا د قومي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلیمان غړی محسن داوړ په دې اند چې د سیاسي او احتجاجي رد عمل له امله دا رجحان ورو ورو په کمېدو ده، خلا ودریدل نه ده، او د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د ارسلان مسجد وجنا تدی ثبوت ته.
لکه دا د پرون د لیاقت مسعود د زوی د ارسلان د کوم خبره چې کوم یا د دې نه مخکې د روان ور د کیس چې کوم شوه نه کې بل مسعود چې مړ کړ، نو دا د روان ور سره باندې مرګ نو قتل نو، دا د نه ډیر مرګونه مخکې مده کړی. احتجاج او تر ساحت پوری تر ساحت پوری پورا عمل خو بیا هم نه کیږي لکه در عمر کې زمون مخه ته پروت دی خو تر اف آی آر هدا پوری او مثال د کیس د شارټ کول تر هدا پوری څنګه اسمبلیات وشي دغه شتوره یو سیاسي ورکر د ټول نظام ته ګورم نو ماته د نظام ډیسفنکشنل ښکاري نو په دغه شانتې نظام کې خو ظاهره خبره ده چې بیا لاس د بری کاری چې په کوم ځای کې د چا لاس بر شو نو هغه هر سړی په ځان د خپل ژغوري.
خو په سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د کراچۍ نه په قومي اسمبلی کې غړی آغا رفیع الله دا خبره ردوي چې ګوند په کراچۍ کې پښتانه د ادارو لخوا په منظمه توګه د امتیازي سلوک هدف دي. د دې په خبره دا کار په ادارو کې د کرپټ افرادو لخوا کیږي.
ټارګټ پښتون سره دا کار کیږي دا غلطه ده. خدای شه داسې نه ده چې ټارګټ پښتون هی داشه وکي. هغه چې چونکه یو کرپټ سړی چې یو غلط سړی چې هغه ایزی اپروچ ګوري ایزی ټارګټ ګوري نو پښتون دوی ته ایزی ټارګټ ځکه خای چې ښکار کیږي چې هغه دومره اویرنس نه لري ایجوکیشن والا باندې د خپل رائټس په والا باندې د خپل حقوق په والا باندې دومره معلومات او دومره انفارمیشن هغه سره نه نو ځکه دوی خپل سنس باندې دا شی هغه کم چې کرپټ سړی په هر ډپارټمنټ کې یار زینا
د پاکستان حکومت او امنیتی ادارې په بیا بیا وای چې په هغه هیواد کې امنیتی ادارې حکومتي او عدالتي نظام د ولس او په هغه هیواد کې د هر قام د ژوند او مال حفاظت ته چمتو دي او څوک هم چې د قانون نه سرغړونه کوي سزا به مومي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسو غوږی خدمتونکو لږمره سره سم وزرته ونی ځ خبرونه قانوني لارې در خبرو بیا په بل نوم کې تاسو لپاره د مشال ریډیو مجله هم لرو هو قانوني لارې خبرونه ته بغوښ شو چې کوربه بوریوال کاکړه دی
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه قانوني لارې اورې ز بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هر کله کوم د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې ل قانون پوهانو سره خبرې کوو چې سرکار مزکی څنګه تر لاسه کوي آیا د دې لپاره په عین او قانون کې څه وضاحت سته او کنه که سرکار ته د یوم زکی ضرورت سي نو هغه به ل مالک څخه د دې مزکی اخیستو لپاره څه کوي آیا سرکار پر دې تړلې دي چې د مزکی اخیستو لپاره به د خپل ضرورت وضاحت کوي او کنه آیا د مزکی مالک د مزکی لور کول انکار کولای سي او کڅنګ کچيري د مزکی مالک د سرکار لخوا د ور کول کیدونکو قیمت څخه خوش نوي نو بیا باید څه وکړي دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونی ترپای را سره اوسي اوریدونکو تاسو شاید په خپل سیمه کې په وار وار اوریدلې وي چې د امزکه د سرکار ده یا د حکومتي مزکه ده اوس پښتنه دا ده چې خلک خو د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر دې مزکه آباد دي نو له سرکار سره د امزکه لکوم راغله ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای سرکار په بنیادی تو غمزکه نه لري مزکه ټولي د ولس ملکیت وي
دا آرټیکل 232 دا پاره کې دا خبره سوي ده چې اغه مزکه څه کوم ملکیت نه لري هغه د سرکار اوس ملکیت نه لري دا یو ډیر مهم لفظ دی چې پرې شي د ملکیت نه لري ولی په بلوچستان کې او په جنوبي پښتونخوا کې خاص کر هر مزکه مالک لري لکه ما ساتول ډاکومېنټ په بنیاد باندې د کلاسي فلم مزکه سي د کلاسي فلم کې څلور پنځه کوه پراتی دي جلال زئی یا جوګزئی یا مرزئی د بنور راځ کومه پراتی هغه خپل سر تقسیم کړی دي د هغه خپل سی او خپل خواوی خپل رګبه سر معلومی دي دا غرنګ مطلب زله پوسټان تحصیل سره زما تعلق ته په پوسټان کې د شاملات مزکه مجور ته وایي په هغه باندې د قبایلو حق تسلیم سو هغه وو وشل سو مثلا زما یو کې بلاته زنا سر دلته یو کور پروت په کړه نو مسکی لیکن مات خپل حصہ دمزکی کې خپل پر را رسیدل.
قانون پو عبدالرحیم وزیر وای سرکار دمزکی په برخه کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره باقاعده قانون جوړ کړی دی او د هغه لمخې لخلګو مزکی اخلي.
لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ دا شایوی چې چرته هم په کوم ځای کې زمکا و سرکار ته په ضرورت راشي کنه نو د یو قانوني ډول طریقه کار اختیار کی دی غی قانوني طریقه کار لاندې حکومت زمکا اخستای شي د لکه فرض کا په یو ځای کې سو سرکار وای چې ضرور جوړو ما کنه یا په کوم ځای کې ز ډیم جوړو ما یا پارک جوړای نول تا آبادی وی نو دیگه دا پارا دوی غزمکا ایکوائر کئی زانت اخلی نو حکومت غزمکا دوی پدی طریقہ بند اخستایش.
آیا دا پاکستان پا اساسی قانون یا آئین که دا دی لپارا چا وضاحت ستا کنا چی سرکار با لولس سخم زکا چنگ اخلی؟ ایڈوکیت حبیب اللہ ناصر وای آئین پدی اڑا وضاحت کرده ده خو سرکار باید مالک تا دا حق دا دیمزکی قیمت ورکده.
اغم زکه کچیر د ولست مقاصد د پاره د لکه روډ جوړیږي اسپیټال جوړیږي اسکول جوړیږي نو بیا پاره کې ستاد خرصلاو اختیار ختم سی بیا به ته خامخا خرصه خدغه خرصلاو به طریقې کار دو وخت طریقې کار داد سپا قاعده پاغه باندې کمیشن کې نه یو قانون د اکوئزیشن مو جوړ توای اغه ته په قاعده ای سی ای ڈی سی کې نه اغه مارکیټ ویلیو اخی د زکه قیمت هغه مومندونه نه لکه اسونس په بازار کې قبارال داسی شي بالکل مفتم نه زنه خو د سی وزور کې لیکن کا حکومت پرایوټ مقصد ته پاره کی پاره کې د اختیار ست کې د خصي کې نه خصي.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د ملک اولس په قانون کې پردی مکلف دی چې د ریاستي ضرورت لپاره به خپل مزکه خامخه پر ریاست خرڅوي.
چې کوم خلک آلتا اول نه وسیږي یا چې وسیږي نه د چا زمکی دي نو دوی باندې کا حکومت وخت یا ریاست ته دا پابندی لگاولې دا یو قسم دی دا قانون د لارې دا باندې خامخا ور سره مانی چې جون کې سرکار ته د غزمکه په ضرورت نو دیږي مارکیټ ویلیو به ډیټرمن شي هغه به دوی ته چې کوم متاثرین دي افیکټس دي هغه ته به دیږي موعظه ورکي او په غن آباد به دوی دیږي کوم قانوني ډاکومنټیشن دی هغه به وکي او په آباد به د غزمکه حکومت ترلاسه کی دوی نه دوی ته خپل موعظه ورکي.
ایڈوکیٹ حبیب اللہ ناصر د مثال پتو گوائی کچیری د چین پاکستان اقتصادی راہداری پلڑ کے حکومت پا یو سیم کی اقتصادی زون جوڑو لو غواڑی نو د هغی سیم خلق د دی مقصد لپاره د خپل مزکی لور کولو انکار نسی کولای.
د دې سپیک شاو خاصی کم زون جوړیږي هغه لکه ما ستاسو ویل هغه د پبلک پرپزز په مت کې راځي نو هغه د پاره لکه بیل سره یا لغه شخصي مالک سره اختیار نشته هغه ویل کی خامخا به خرڅي فرق هغه به دا راوړي چې ولسی پرپز د په ولسی مقاصد د پاره ته نو چې زون د انډستریال زون دوی راوړي دلته لګي او دوی وایي چې موږ دلته جوړو دغه د پاره لیډر او خلکو سره ډېر خټ خټ مزه کې دوی اکوایر کړی دي نو هغه دوی وایي زاده انډستریال زون د دادا دی لکه خلقو دپاره د دغه د ترکی دپاره د لیازت او لسی مقصد لري لیازت د دې لپاره خصلاو لازمیت.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ریاستی ادارو د دوی مزکی د دوی له خوشي پرته په خپل استعمال کې راوست دي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای لکه څنګه چې د قانون لمخې ولس پر سرکار د مزکو له خرڅولو انکار نسی کولای همداسي سرکار په زور یا په ډیره کمه بایا له ولس څخه د هغوی مزکی نسی اخیستلای.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیر مہم یو بیس ہو شو دا چیف جسٹس اتر منلا صاحب عدالت کے پتی کے دا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی دا حکومت یو سوسائٹی دا دیغی دلتا پتی سو مختلف زیونو کے چکم اول نمیشتا خلقو دیغی نمزہ کی نیوالی وی دا ہا عدالت تر آغلال عدالت بیس پسافا الفاظو کی ورطا ہوئی چی گورا قانون دے آئین دے چکم اصولی طریقہ کار دے تاسو پاغا بند زمک اندہ خستی دے خلقو نتاسو الفاظ دو چھے اونے پونے مطلب دا دے چھے صرف دا دے اس طرح کے ورکوری کری دی دوم رسا پیسے مر کری دی نو دا چونکہ مارکیٹ کے دفعہ ڈرگٹ زیادے کرے دے خلقو سارا مقصد دا دے چھے خلقو خو نکات دے پخوانے موروسی مزکی بھی نو حکومت تا زبردستی نشی کولائی پا دے کے کنا حکومت زبردستی نشی کولائی دے غیر بجے کم خلقو جے کم مدعا دا کاغا چاہتا پہ مطمئنی اور کولو کے دیر اشتا دا کم مطمئن نوی نو دوی دا پارا لار دا چی دوی عدالت اطلاع شی او پا
عدالت کې خپل موده ال توړاندې کولای شي په دې انداز کې چې د ازمکته د قیمتي ازمکته د دې سټریټیجیک پوینټ یا مقصد دا دی چې دا کمرشل استعمال لپاره مې وغه کړی شي نو په دې حواله سره د دې ازمکې قیمت ډېر زیات د حکومت هم بیا په دې ځای کې پابند دی چې کومه اداره ورزي ازمکه اخلي د دې خلکو ډیمانډ مطابق باندې به دې ته معاوضه ورکوي په زور زبردستي چې چرته هم نشي نیولی د ازمکه یو اداره ته هم دا اختیار نشته چې شی به زبردستي ونیسي
په پاکستان کې یو شمیر او په ځنګړې توګه شاري سیمې داسې دي چې هلته مزکی لول څخه اخیستل سوی دي او بیا ور باندې سرکاري ادارو کاروباري ودانه جوړې کړې دي ایډوکیټ رحیم وزیر وای د پاکستان سپریم کورټ په دې ورستیو کې د یو مقدمه پر مهال دا خبره واضح کړې ده چې سرکار به د یو مقصد لپاره اخیستل سوی مزکه د بل مقصد لپاره نه کاروي
دی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے جسٹس گلزار احمد یو کیس اوریدا کنا نو کیس اوریدا نو ال تک دی ورته وے چې دا چې کوم موږ زمکه دا غوړ پر ور کړی دی هغه ریاست ور کړی دی دا فوج دا پارا کنا نو دیږي کس یې راو غوته نمائنده نو چې موږ خو دې دا پر در کړی وی چې تاسو به د ډیفنس مقاصد دا پارا استعمال وای کنا نو تاسو په دې کې شادي حال جوړ کړی دی سینما مو جوړ کړی دی نو تاسو کوم ځمکه اکوایر کړی دی د ځمکه خو مقصد بل وو چې تاسو ریاست در کړی دی او تاسو خو بدل د کلبونو په کې چلاوي په دې کې تاسو سینما حالونه چلاوي په دې کې خو کمرشل اکټیویټیز په کې کوي نو د کټ اندر دې را مقصد نه دی چې تاسو ریاست ځمکه در کړی دی او تاسو دې مقصد نه علاوه د بل مقصد لپاره استعمال
د ویل چې که ریاست له یو چا څخه د څه ناڅه مقصد لپاره د مځکه اخیستل غواړي او د مځکه مالک د ریاست لخوا پر ورکول کېدونکو قیمت خوش نه وي نو هغوی کولای شي چې عدالت ته ولاړ شي
چې کله هم دوی کیس وکړي نو په دې کیس کې یو خبره ده چې آئین دا وایي چې آئین د هر شهري د جان او د مال تحفظ کوي چې د زندگی به محفوظ وي او د چې کم املاک دی مال دا به محفوظ وي اوس مال محفوظ کول دا طریقه ده چې د یو سړي جایدادې هغه کبد د میراث کې راغلی وي کده په بیا خستای وي اوس هغه چې کم د میراث تای هغه نه څو په زور زبردستی نشي اخستلای
نوموړي د دې نور وضاحت کولو لپاره په اسلام آباد کې د فیصله سوی یو مقدمه مثال ورکړ
نن سبا په کم مقاصد لپاره مختلف ډپارټمنټس د ځمکه اکوایر کوي یا په کم انداز کې دوی چې موږ ته ضرورت دی او په دې باندې ډېر سوالونه اوچتېږي چې دا خو تاسو د عامو خلکو ځمکه صرف د قبضه کولو کوشش کوئ که نه نو په دې باندې اول سپریم کورټ چې کم ریمارکس وو په دې کراچی رجسٹری کې نو دا شاوینه ډېر واضح شول چې د ځمکه اکوایر کول تکیدي شي مزید اوس مخ ته دوی یو بل ترتیب جوړ کړي یو طریقه کار پر پارلیمنت پاس کی چې عام خلق ته تحفظ ملاو شي او عام خلق زما کې څوک د سینې قبضه کوي چې هغه دې ته نو ثانې پکې
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا په کار د چی د ولس د ژوند او مال ساتنې لپاره د ملک پر آئین په پوره توګه عمل وسی
زمونږ آئین چې کم دی د بنیادی د ټولو او قوانینو مور ورته ویلی شي چې کم د انسان د زندګۍ او د املاک مال تحفظ کوي نو زه دا وایم چې د مال تحفظ د یو انسان د ځمکې د جایداد د تحفظ ډیر زیات ضروري دی که چېرته بلا وجه څوک اخلي یا که ریاست وي یا که یو انفرادي کس وي د دې مخنیوی پکار دی
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د سرکار لخوا د خپل ضرورت لپاره د مزکو اخیستو پر قانوني طریقې کار او په دې لړ کې د مزکو د مالکانو پر قانوني حقوقو د قانون پوهانو خبري ووریدي بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرې جو تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی
مشال رډیو تاسو غوږی قانوني لارې خبرونه تاسو واوریدله د غیرو سو درته مشال رډیو مجله خبرونه هم لرو خو په خبر کې د ماسپخین یونیو وجه شوې ده د خبرون لنډیز بل شاین بنيري واورو
ترمه شه د دې وخت مهم خبرونه وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وجل دی. د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سیدګل ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شوي. د پولیسو په وینا سیدګل د باجوړ اوسیدونکو او په پولیس لانس کې ډیوټي کوله. د هغه د وژنې ذمہواري تر اوسه لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان ارسلان مسید مړې پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د دسمبر په شپږمه ماښام مهال پولیسو په جالي مقابله لکه پډز وجلې وو. در سران مسجد له جنازي وړاندې دا کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړو احتجاجي ناشته وکړه او له حکومتې په دغه اړه د انصاف غوښتنه کوله. په پاکستان کې له 90% ډیر خلک فکر کوي چې تحریک انصاف په حکومت کې د نورو حکومتونو په پرتله د شیانو بای تر ټولو ډیر پورته شوې دي. دا خبره د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په یو وروستۍ نظر پوښتنه کې مخې ته راغلې ده. دا سروي یا نظر پوښتنه چې د دسمبر په 2 مخبره شو ښایي چې په پاکستان کې 92.9% خلک فکر کوي چې له کال 2013 راهیسې تر کال 2020 د تحریک انصاف په واکمنۍ کې د شیانو بای تر بل هر حکومت ډیر لوړې شوې دي. نو امریکا وروسته خبرداري ورکړي چې په یوکرين حمله او کېدو لبندیزونو سره به مخ شي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که ماسکو په یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخامخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده. سږ کال په جنوري کې د ولسمشر جوړېدو رئیس بایدن له پوتین سره په دریم وار نیغ په نیغه خبرې کړي دي.
شاین بونری چې د خبرونو لړنډیز تاسو ته وړاندې کړو. لړمنه سرسام بازار ته ونی ځ خبرونه د مشال رډیوی مجله وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب امیر ته.
د مشال رډیوی مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې په سعودي عرب کې په اول ځل د فلمونو د نړیوال فستیوال د جوړېدو په اړه رپورت لرو. د پښتو ژبې د یو نامتو فلم ډایرکټر ممتاز علي خان پر مړینه محمد یو رپورت جوړ کړي. په جلال آباد او سوات کې د مشاعرو په اړه مطالبو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. بدرګه مو کړي. د سعودي عرب جده ښار کې د دسمبر ل شپږمې تر شپاړسمې د نړیوالو فلمونو فستیوال جوړ شوی چې پکې د ټولې نړۍ منتخب شوي فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي. په سعودي غوندې محافظه کار هیواد کې دا ډول میلې تر 100 کال په خوا پورې د مرغۍ پیوي او چای تصور هم قدر نه شو کولای. خو اوس دا هر څه په حقیقت بدل شوی دي. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوی یو مطلب ته. سلور کال وړاندې په سعودي عربستان کې پر سینماګانو لګیدلې بندیز لرې کړل شو او اوس دا د هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوې ده. په جده کې د سره سین په نوم د فلمونو نړیوال فستیوال د دسمبر په شپږمه پیل شو چې د لسو ورځو لپاره دی. په کې به په 150 ژبو د 80 هیوادونو 130 د اوږده او لنډ واټن فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي.
Hend Sabri, the International Film Festival very first Red Carpet, and we are so
د فلمی میلی د پرانستې پر مهال د سعودي د سر سند د فلمی میلی ډایرکټر محمد ال ترکی ویل
اقول ان اليوم لحظه تاريخيه احنا جدا سعيدين في انطلاق الدوره
دا یو تاريخي غړی دا موږ خوشاله یو چې د جدي په تاريخي خار کې خپل لومړنۍ نړیواله فلمی میله پرانیسو. په هغه خار کې چې د یونیسکو د ملي میراثونو په فهرست کې شامل دي دا د سعودي هنرمندانو سره لوی مرسته کوي. په دې فلم فستیوال کې د سعودي خپل جوړ ځنی فلمونه هم کې خودل کیږي. حریت نیوز په نوم رسپانې لیکلي چې د سعودي عرب د فلمونو لومړنۍ خزینه ډایرکټر هیفا المنصور هم په دې میله کې ګډون کوي. هغه په 2012 کال کې د وجدا په نوم د فلم ډایرکشن کړو. د هغه دې فلم یو شمیر نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. هغه د میلې د پرانستي پر مهال رسنوي ته ویل: دلته د فلم لیدل یو خوب ګڼل کېده. نو اندازه ولګوي زه به څومره هیجاني يم چې په فلمي میله کې ګډون کوم. سینما موږ ته د اظهار یو لار راکوي چې نړۍ ته پرې نږدې شو. زه خوشاله يم چې د تمدن یو نوې دریسه پرانیزو. د مصر د فلمونو او هنرونو یو کره کتونکي حریت ورسپانې ته ویلي 15 کال وړاندې چا په سعودي عرب کې د فلمونو د میلې د جوړولو تصور هم نشو کولای. نوموړی وایي اوس چې هلته د فلمونو نړیواله میله جوړ شوی نو لدی سره بعد د فلم د نړۍ د تړلو کسانو نظر پر دغه هیواد پریوزی او ممکنه ده ځنی به پر راتلونکي کې دغلته د ځنو فلمونو د شوټینګ لپاره هم لاري ګدري ولټوي. برتانوی اداکار کلایو اون په دې موقویل: زه په دې خوشاله یم چې سعودي د فلمونو میله پرانیسته ده. زما په اند د فلمونو فستیوال د خلکو یو بل ته د نږدې کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. فیوغال د سعودي عرب یو اکټر ده. هغه وای:
صراحه احساس جدا غریب وقلبي قاعد يدق ويعني
کر اختیار وایم یو واجبہ فکر کوم. زړه مې دربیږي. زه کوشش کوم څومره چې ممکنه وي ځان آرام ونیسم. زه په دې تقریب کې ډیره خوشاله یم. زه هیله لرم چې موږ به هم نړیوال شو. لب لیبا د مصر یو اداکاره ده. هغه وای:
لا بصراحه انا حاسه يعني كاني بحلم.
کر اختیار وایم داسې را تخکاری لکه زه چې یو خوب وینم. ما چې کله واوریدل چې په سعودي کې په اول ځل فلم فستیوال جوړیږي او ما ته هم بلنه را لېږلې نو زه زیاته خوشاله شوم. کره کتونکي وایي د سعودي عربستان اوسنۍ انتظامی هڅه کوي چې د سینماګانو په پرانستلو، د فلمونو د میلو په جوړولو او د گاډو د ځغاستې په ترسره کولو نړۍ ته وخی چې له متمدن نړۍ سره اوګه په اوګه تلل غواړي. بل پلو دا کار د سعودي عرب سره په اقتصادي وده کې هم کومک کوي او د نړۍ سیلانیان هم یاد هیواد ته مخه کولی شي. په ریاض کې د فرانسې سفیر لودویس پویلې هم په فلمی میله کې ګډون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویل:
de cinéma ça s'inscrit dans un contexte
پدی نګدی کلونو کې چې سعودي عرب په کلتوري لحاظ خپل دروازې پرانیستي دا د فلمونو لومړنی فستیوال دی چې دلته جوړیږي. سینما پر ټولنې لوی اغیز لري. ما دلته په سعودي کې د خپل تیر یو کلن ماموریت پر مهال د ډیرو سعودي فلم ډایرکټرانو سره لیدل. د هالیوډ د فلمونو په اړه د معلوماتو خبرونکي ویبپاڼې ډیډلاین خبریاله ډیانا لادر هویز یو له هغو بهرنیو میرمنو څخه ده چې د سعودي عرب په فلمي میله کې د ګډون کولو لپاره جدي ته ورغلې ده. هغې د دسمبر په 8 په خپل راپور کې لیکلي: جدي ته په رسیدو او په فلمي میله کې د ګډون پر مهال پر دې خبره سخته حیرانه شوم چې د سعودي په جدي هوایي ډګر او د میلې په دوران په هر کاونټر د سعودي عرب ځایي میرمنو کار کولو. دغه په وینا دا د سعودي عرب غونډې په زړه پاله یا محافظه کار ټولنه کې یو نوې خبره ده. د هغې ورځې په هیله چې پښتو فلمونه هم د فلمونو نړیوالو فستیوالونو ته لاره پیدا کړي. اوس درته د ممتاز علی خان په اړه یو راپور وړاندې کوو. ممتاز علی خان په اول ځل د خیبر فلم په خپل هدایتکاری کې جوړ کړو چې بیا وروسته لزګونه نور کامیاب فلمونه هم جوړ کړل. هغه د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې وفات شو. موږ درته په دې اړه یو راپور وړاندې کوو. خو اول د در خیبر فلم د سندره چې زیات شهرت موندلې ده.
خبر پہ
خوش کمرنو کلی شویو منگا دخبر پا خوش کمرنو کلی شویو منگا پتنگانیو دغیرت پا شما سویو منگا وطن مٹیو وطن زمونگا زانده منگا پختانی
د پښتو فلمونو وتلې ډایرکټر ممتاز علي خان د دسمبر په 2 منیټه د ورپیخي ناروغۍ نه وفات شو. هغه په 1970 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په پبو سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. نوموړي خپل وروستی عمر په لاهور کې تیر کړ، هملته وفات شو او د هغه خار په جوهر ټاون کې خاورو ته وسپارل شو. ممتاز علی خان د پښتو فلمونو ډیر لوی ډایرکټر پاتې شوی او په برخه ډیر لوی او کامیاب فلمونه دي چې پکې درې خیبر، اوربل، خانه بدوش، جوارګر، دیدان، رامداد خان، زخمونه، ناوې د یوې شپې، بنګړي واتکړي، باغی، دوه غرونه او زما قسم د یادولو وړ دي. هغه ګڼ اردو فلمونه هم جوړ کړو چې پکې دلهن اکرات کی، یادو کی بارات، تیسری قسم، باب کا گنا، گہرے زخم او میری دشمنی هم شامل دي. د درې خیبر فلم یو صحنه چې پکې د امان او اسف خان ترمنځ د پولیټیکل ایجن په دفتر کې د سړک جوړولو پر سر خبره ترخیږي.
دا د ترنګي سرکار په موږ باندې ډېر لوی احسان ده چې آز موږ د قوم دمر خوب من ده. نو موږ هم ټول عمر وفادار یو او د سړک په جوړولو کې به سره پورا پورا امداد کوو.
پر وړاندې موږ ته دا فیصله منظور نه ده.
دا څه نه افغان
دا زنوایم ټول کام وای مونږ باغ کار کوو چې دا ټول کام پکې فائدہ وي.
نو غنی ما او زما ملګری ته خپل کام نه غنی
تا سواغ خپل سر بلند خانه چې دا پیرنګ جان لالیس پتی گئی تاسو زمونږ خپل دی دا پیرنګ جان دوستای نه نه خانه پیرنګ جان دوستای په هو دراګو نو دا هم باور چې اوس مزه خپل وینا د دوستای د پاره ټول ما او په دا سره کوم چوری او دا سو کوي هم دا مهرا او سر بلند دا غطا قسم کړه چې پتی باندې مسلمانانو خپل بیت وې کړی او نن هم دا قسم کړه چې دلته پیرنګیانو سلام جوړ کو دا ته سلام د جوړې دوی اول به زمونږ د کلیو سلام جوړې کې هی پتی پاک قسم کړه چې نه پاک ته مودني شو پرې خو ډیر مګر نه کنه افغان دا فیصله به اخی هغه وخت به چری عمر نه شي چې زمونږ د نصیبونو فیصله دې بل څوک کې زمونږ هم دا فیصله ده.
د پښتو فلمونو پروډوسرانو او اداکارانو د ممتاز علي خان مړینه د پښتو فلمونو صنعت لپاره ډیر لوی زیان بللې او ویلي دي چې پښتو فلمونه به د بیا لپاره داسې ډایرکټر پیدا نه کړي. د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم د دسمبر په 14مه مشال لډیو ته ویل ممتاز علي خان یو زیرک او پوه ډایرکټر او هغه په پښتو کې هم د اوربل او خانه بدوش او ناوې د یوې شپې پرنګ کمیا فلمونه جوړ کړي دي او په پنجابي او اردو کې هم ښه فلمونه جوړ کړي دي. هغه ویل که څنګه چې د پښتو فلمي صنعت کې د بدر منیر بدیل پیدا نه شو داسې به د ممتاز علي خان ځای هم سکونه نیول شي. هغه ډیر لوی ډایرکټر او ډیر لوی انسان. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال لډیو ته ویل ممتاز علي خان یو عظیم ډایرکټر او انسان او تر مرګ پورې د پښتو فلمونو خدمت وکړ او دای د شوق لمخې کول. نوموړی وایي د پښتو فلمونو بازار اسې هم سوړو خو اوس چې ممتاز علي خان هم د تل لپاره ورسره خدای پاماني وکړه نو دا صنعت په نور هم مخ په ښکته روان شي.
فلمونه خو هغه یو ډېر بس ډایرکټر خو ډایرکټري خو لکه عام د خلکو پرنګ یو سړی و ګاڼو هغه محسوس کړي نه چا ته چې هغه زه ډایرکټري مو دی هغه انډسټري خو چې دی مخکې نه همداسې یتیمه وه میراته وه خو د ممتاز علي خان صاحب مرګ سره چې دی نور هم چې دی
اوربل هم د ممتاز علي خان یو مشهور فلم و. د هغه فلم یو صحنه چې پکې د نعمت سرحدي او بدر منیر ترمنځ په مشرۍ د اتفاق راتلو نه پس ډمې ګډېږي.
گڑے گئے اور طرح کے پورے گڑے گئے سرسو پور کی دار ٹول میں پھر بے خود چھوڑ دے
نظر جی پلا زلف زما رسا بشے نظر جی پلا زلف زما
د پښتو فلمونو په اړه د یو لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وایي چې ممتاز علی خان وروستي څو کلونه له فلمي نړۍ لري د تبلیغ په لاره کې تیر کړل. هغه وایي نوموړی د پښتو فلمونو کامیډي اداکار لیاقت میجر تبلیغ ته بېولې و. لیاقت میجر هم په خپل وروستي عمر کې تبلیغ ته مخه کړې وه. د دغو دواړو تر څنګ اداکار نعمت سرحدي هم اوس تبلیغي شوی دی. مشال رډوی مجلې ته غوږی اوس ته شعر نړۍ ته مخه کوو او مشاعرو ته مو بیایو. د سوات په جانزیب کالج کې په تیرو ورځو کې یو لوی ادبي غونډه او مشاعره د دغه کالج د پښتو څانګې لخوا جوړه شوې وه. په دغه مشاعره کې د کالج محصلینو، پروفیسرانو او قربانو شاعرانو ترڅنګ د شاوخوا سیمو د خیبر پښتونخوا پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د غونډې مشري ډاکټر عباسین یوسفزی کوله. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل د جانزیب کالج نه د هغه په ګډون د اوس مهال ډیری معاصر شاعران مخې ته راغلي دي. هغه په دې لړ کې د والی سوات مننه وکړه چې سل کاله پخوا ورته دا احساس شو چې خپل ژبه مهمه ده او په دې لړ کې کار کول پکار دي. نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د جانزیب کالج سید شریف په ودودی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایرکټر ظهور الحق مشاعره ته د کالج په اصلګونو ازدکون کې ورغلی ول. د مشاعره قربانا د پښتو څنګ ازدکون کې ول چې وار په واره شاعران را بلل.
پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې د پټخیلی کالج د پښتو پروفیسر دی.
چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي د دین بنا نور سخکولې کار سړی کوي. چې چرته د حجرې او د جماعت سړی خرسیږي ظاهر د جرګې به د بازار سړی کوي.
محمد حنیف کیس سے تفاس کوم چرا شب سر خپل کلام شری کی محمد حنیف کیس
مالا چت داس اتلر اتل کوي داس کوي یو ګلا با چې دوم رزړه کوي داس کوي یدا خدای ظالم زما زړه کې بچوان دو لګي داس چمړمړه رات کات کوي داس کوي چرته کې خپل وینو ته سترګې نو باسي کیسه کو خیال کا ودا سکوي داس کوي.
مشاعره کې شریک د در سره تعلق لرونکي یو وستوي خزینه شاعر نیلم ارزو خپل کلام وړاندې کړو.
د نړیدلی درو بام تصویر ته وګغنی دا د تومتونو د ماخام تصویر ته وګغنی دا او د ګل د غېګ نه چې خوشبوې په وته ولې دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګغنی دا او خپه خندا خندا ای واړه تصویرونه قتل خو به اختیار د یو قام تصویر ته وګغنی دا.
د مشاعره مشر ملما عباسین صوبزی د کلام وړاندې کولو سره سره ویل چې جانزیب کالج کې د هم زده کړې کړي او دا کالج او ورسره لوی حال د ریاست سوات والی جوړ کړو. دې کالج یو شمیر نامتو خلق زیږولې دي.
مال د بینې نه بغیر خلق کې صدر اتلا د کرک چارا دې رکیب دې ازاري شروع کړ پټول دنیا له سرواچو چې جاپان جرمني فرانس یورپ امریکا دې طرف ته د مشرقي خبرو کې وګوره سریلانکا ته لاړ شي او د بالدی په دې طرف هم د ټول دنیا د ترقۍ صرف یو راز دی خپل جاپان. او زه سوات والی صاحب ته په 82 سلام پیش کوم چې دا هغه سره د ګډ سل کال وخت دی په احساس په دې باندې کوئ د خپل ریاست جبه خپل جبه ګرځولې به.
د مشاعره په اخره کې مشر ملما او صدارت کوونکو ته د سوات روایتي شال او پکول د ډالۍ په توګه وړاندې کړل شول. د کالج انتظامیه وایي چې د مشاعره مقصد د پښتو ژبې سره د زده کوونکو مینه نور هم زیاتول دي.
له سوات ته جلال آباد ته ورسو. په جلال آباد کې د رنگین ماخام په نوم یو آزاده مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی او خپل شعرونه یې وویل. په دې مشاعره کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ژمنه وکړه چې په هرو 15 ورځو کې به د رنگین ماخام په نوم مشاعره جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ایک جڑو نا سارا یو کڑو اولا سنا سارا ور کڑو کزڑو نا سارا یو کڑو او لا سنا سار ور کړو لا کان بلا لنا شدا
د درویش دورانی دا مشهور غزل د ننګرهار د اطلاع او فرهنګ ریاست له انګل څخه اوریدل کیږي چرته چې د دې ریاست مسؤلینو د نومبر په 23 نیټه د رنگین ماخام په نوم مشاعره جوړه کړې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. ننګرهار میشتي شاعران او لیکوال د شعري ذوق خړوبولو لپاره د دا شان مشاعرو د جوړېدو ستاینه کوي او له مسؤلینو د ورته نورو مشاعرو او ادبي ناستو د برابرولو غوښتنه کوي. صادق الله صادق چې په تیر نظام کې د یوې ادبي ټولنې مشري کوله وایي خوشاله دی چې د سولې او ورورولۍ په فضا کې له مشاعرې خوند واخیست.
نننې مشاعره د ادب د زنګو د پاره د پیلګامو ډېر ډېر خوشاله ما کله چې مکتب د کلتور ریاست نه زنګ راغی چې دغه یو رنگین ماخام برابرېږي او شاعران پکې راټولېږي. نور سوچنه مېم کول چې د نوي نظام د راتګ سره د نوي خلکو سره دوی سره د ناستې پاستي او دغه خلکو د راټولېدو سره وس کېږي څنګه به وي څنګه بنوي. خو زموږ د خیال زموږ د فکر د برداشت خلاف هغه چې څنګه موږ په تیر نظام کې کول هغه سي مشاعره تر سره شو.
دلته اوس هم د حالات سترګې سری دی دل تو سند بلا پشان ډار دے دل تو سند ژوندون خبر جرم دل تو سند وبا پشان ډار دے.
زیودین همت مل چې پتیرو لسو کلونو کې د ختیز ادبی بهیر مشرقه ولا او نیز غونډي جوړولی وای لمشاعری زکه خوند واخیست چې هیڅ ډول سانسور پکې نه و.
د نوي نظام پر اتک سره د فرهنګي خوځښت یا حرکت لننګراره او شو ځکه دا یو ادبي حوزه ده او همیشه د دې زینه د ادب فرهنګ د او د هرې خکار د دې زینه پورته شوی. دلته نن مشاعره وکړه د یو شډار در کوم چې سانسور پکې نه و.
مړ دی شو ای قامه د پاسون خبر بنکو داسې بدبخت خيو د بدلون خبر بنکو بلار نکه هم داسې پتیارو کې رالوي کړی یو ځان ته روخانه سباون خبر بنکو لور بی خوخه ورکه تعلیم زوی باندې پوره کخه نه نه د پښتون د او وختون خبر بنکو.
د محمد غوث نوري په نوم یو تن شاعر له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د شاعر فکر او خیال دی آزاد پرې خودل شي چې وکولې شي د ولز غږ په خپل شعرونو کې د خلکو او چارواکو تر غوګونو ورسوي.
شاعر لکه څنګه چې د ټولنې ژباړن دی د ټولنې ژبه ده دا ژبه باید آزاد پرې خودل شي ترڅو خلکو ته د شعر په ژبه حقایق وړاندې کی سپینی خبري وکي او هغه څه وایي چې خلک غواړي.
د ننګرهار د اطلاع او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وویل هسه کوي چې د شاعرانو لپاره د داسې ناستو برابرولو نور فرصتونه هم برابر کړي
چې په ننګرهار ولایت کې څومره ځوانان دي ادیبان دي فرهنګپال خلک دي نو دوی د خوځښت په اړه باندې چې دوی دا احساسات ملاوي پاتې نشي او ان شاء الله موږ هم دا رقم دي رنگین مخام په نوم باندې نور هم پروګرامونه لرو چې موږ په خپل ترتیب کې دراوسته چې 15 ورځې بعد موږ خامخان انګین مخام پنوم شیر شپه خامخال منزو
ستاد اخلاص د شجاعت او د نایاب منی نور د دغه شان خمار درزار نشوما.
ننګرهار کې د رنگین ماخام په نامو مشاعره په داسې محل تر سره شو چې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره د ادب مینوالو شکایت کوي چې د ادبي ناستو او بهیرونو فعالیتونه کم رنګ شوي دي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. درنو اوریدونکو د مشال لډوی مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه.